په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اج ملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په زیاتې دوه اندېښنه ښودلې. نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته نوی صرف پرستان معرفي کړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړي پاملرنه وکړي. او د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبل اړولی. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. دا ولسمشر غنی وایندوی ظفر شمیر رسنوی ته پاستولی پیغام کې ویلي،
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تروسه پورې ویل شوې نه دي چې خغلو عبدالله ستانکزی به کله د اعتماد رایه د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړای شي. د لوړ زده کړو وزیر ژمنه وکړه چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزیر فریدی مومند ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو استادانو د پانتون لپاره د ودانۍ کډر او کتابتون وغوښتنه کړي. د لوړ زده کړو وزیر ورته ویل چې روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پانتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوی او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د پکتیکا پانتون درې پونځي لري. په دغه درو پونځو یعنی کرنې، ادبیاتو او قونی او روزنې کې څوار لسوه محصلان زده کړې کوي، خو دا غوی په منځ کې ونجلې هم نشته. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدی چې په دغه خار کې امریکایي او شمنور بهرنیانو د تختولو حساب وشو خپل اتباو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړي. د امریکا د سفارت په ویب پاڼه کې خبر شوې خبرداري کې ویل شوی چې د رواني ونی د دوشنبه په ورځ یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تختولو حساب وشو. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمتکیدو او تختول کېدو خطر ډیر دی. د امریکا سفارت د خبرداري څول زیور سلاغه ورکړ چې په جلال آباد کې وسرلی مرستندوی خزه و تختلول شو او لا هم نه درکړه. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بادغیس مرستيال امنیت قومندان عبدالعلي مزاري پرون وویل چې چاودنه په وبخې د بادغیس مرستيال امنیت قومندان عبدالعلي زماني پرون وویل چې چاودنه په قادس ولسوالۍ کې وشوه. د ولدا سرکاري چې د سپرلیو د موټر په لار کې چاودیدونکو مواد یا بمې خدل شوی او د ریموت کنټرول په وسیله لوزول شوی. زماني د بریده د دولت د وسلوالو مخالفانو کاروباله. د سوری د اپوزیسون پلوی فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوی بم د دې هیواد د کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په برتانیا کې د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې پرون په سرماده کمپ بم وغورځول شو. د سوری د بشري حقوقو څارونکو وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي. سرګندنه ده چې بم چا غورځول او دا هم سرګندنه ده چې دا وژل شو شمیر به څومره دقیق وي. لاسادې رادیونه خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د کاسووله چارواکو په کلکه وخت چې اختلافات پای ته ورسوي او اروپایي ټولنې سره د وزای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګورنی او د کډوالۍ کمشنر ډیمیټریس افراموپولوس پرون په پلازمینا پریشتینا کې د کاسووله جکپولو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وختل چې د ویزې د لرکېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the basic
فدریکا موګر نوې کله چې وایي د کسول لپاره د اروپا لرلید لا اساسي اصول یې پیلو څو هغه کسان چې په جغرافي او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لوی وچه په ځل کې دا هیواد رد نه کړی شي موږ په ډیرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي کمیسون تر دې ورځې وړاندې سپارښتنه وکړه چې د کسو خلک بي ویزي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تللی شي. ټاکل شوی و چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. او د لندن د اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خروال د انتخابولو بول لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري د لندن د یو شمیر خاریانو لملاتړ برخه مند دی. که صدیق خان بریالی شي نو د لندن د اوسني خروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د خروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالۍ دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی او تر دې وړاندې د بشري حقونو وکیل و. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. ابوریشی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګوب لې پر سیاتیدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه په ریپورت سروې راوړل شي د افغانستان هوایي ځواک کمانډان وایي ټاکل شوی چې دا ځواک پراتونکو څو میاشتو کې نور یا جنگي الوتکې ترلاسه کړي. په اورزګان کې د پولیسو یو شمیر پوستې څنګه د طالبانو لاسته ولوېدې. ویل کېږي چې د پوستو په مرموزه توګه سقوط کړي. پاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د بشري حقوقو نړیوال اصول په نړۍ کې څومره په پام کې نیول شوی دی په موضوع ریپورت لرو. او همدارنګه په همدی موضوع باندې د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه ته وړاندې کوو. په سوریه او اوکراین کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدو په روسیه کې د دیلور ترمن وبخې په افغانستان کې د دیلور ترمن همکارۍ ته څه زیان رسولې دا موضوع هم په یو ریپورت کې څیړو. یو کلی وزرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لري. ادم مباسي دا د ساده رادیو ته د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په جګړه کې د افغانانو د مرګوب له پر زیاتیدو اندېښنه ښکاره کړې. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وشل شوې. په دې موضوع د اسمت ساروان ریپورت اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې لشکیل خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشری او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب او مالی تاوانونه اړوي او د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ انقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
په اکثر سیمو کې جنگ بیرحمانه او پراخ دی او شکیل خووی په تیر بیا مخالفت وکونه. د جګړې او د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته لپام لرنی پرته ملکیانو ته د مرشوبلو سبب کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په راپور کې وویل 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره تر ټولو خنډی کال و. دغه سیره نيزان انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوی چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابر دی. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوی چې د ملکی تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وای افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایی رئیس وای ګرانه ده چې کومه اداره دی د هیواد د هرې سیمې د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت لستون ځ سره مخ دي. دا وزارت وایي چې د ستونزې د ختمېدو په خاطر د هیواد په څوار لس ولایتونو کې کمپاین پیل کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د امې روغتیا وزارت موندنه کوي چې 1.5% افغان جونې د وینې کمک لستونز سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر ونیس کمپاینونه پیل کړي دي. دغه وزارت تغذیه ډپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکټ سره هڅه کوي چې په یواد کې دا ستونزې لمنځه ولاړ شي. د امې روغتیا وزارت د تغذیه ډپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سوال له ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر زر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زرب په فلور دي شولې تونې کې من ټول هغه انجونو ته مکتب کې شامل دي، هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید تابلیت شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځواني انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د ویني ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د انجونو لخونځي پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیاي برخې چارو کو لخلی ته د کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندیښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندیښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د امیر اختیار رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي راډیو سره خبرو کې له دینی عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوی پایل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري ترڅو خلک قناعت وکړي. موږ د دې کمپاین په ملکی دوه کې لستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستی او په ونه کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د امیر روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
دا ازادي راډیو ده. دا کندهار او روزګان ترمنس په لوی لاره د زینو پوسټو مرمز سکوت په سیمه کې امنیت لا زیات خراب کړو. داسې ګڼل کیږي چې د پولیسو په لیکو کې اختلافونه پیدا کړي. دا شوې چې طالبان ته د پوسټو په تسلیمۍ کې د روزګان د امنیت کمانډانۍ د مرستیال لاسو په دې اړه نور څه زیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې وورو.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي دا ردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوسټې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا 2 اونۍ مخکې پر دې لار د پولیسو لشتلجه 21 پوسټې ونیولې. یو شمیر سیمه ایزو چارواکو ادعا کړي چې دغه پوسټې د اورزګان د پولیسو مرستیال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي دي. خود اورزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوسټو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشټوالی وو او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
په اساس یو سلسله مشکلات داخلي کې دروینه پولیسو وجود داشت او عدم هماهنګۍ هم برایش گفته میزنیم.
دوی وايي د یو لړ داخلي ستونزو او پولیسو کې د عدم هماهنګۍ لامل پولیس له دغه پوسټو وتلی، خو داسې مدارک نشته چې ثابت کړي چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنیت قومندانۍ په دوهم کنډک پورې مربوط دي چې مشریه غلام دستگیر الماس دی. خو دا چې ولی پولیس شاته سوي په دې اړه د امنیت قومندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې څېړنه کوي او اجرات پکېږي. خود اورزګان د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه خبري څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلا ما د مسیر اشاره عملیات شروع کړل.
دا وای فیلن موش پر دیلار پوځي عملیات پیل کړی او دشمن ته سخت تلفات اوښتي دي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ووژل سو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي، هغه که په نظام کې وي یا له نظام بهر وي، زموږ لپاره دشمن دی او موږ به دشمن ته اجازه نه ورکوو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او کندهار پر لار زیات ماینونه یشي او د پاکولو عملیات روان دي، خو ډیر ژر بلار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څونه وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه، خو کله چې دوی ستانه سول رحیم الله خان ټولې پوسټې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازی قوی او شمیر نورو سرچینو چې فرانس پرس خبری آژانس خبری ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې عمله کابل ته ور وغوښتل سو او شایي له دندې هم لري سوی وي. د اورزګان د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې وی مشر مارتینا وانبرت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوسټو د تسلیمۍ په اړه معلومات زدونه قیز دي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشتوالی او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong.
دوی خلک مشتوای چې د Taliban زیات سیمینی سي دومره رانجدي کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب یې دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هم هنګی نهسته د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوي دي نو مخکې د وخت پوسټ ورته پریږدي. د په اورزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په صوبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه خسته دی کله چې څوک له کار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي نو حتی کله خپل د سیمې ثبات ته غواښ پېښوي او له بي ثباتي سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه چې د اورزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان په پلزای دی او کچيري لواک لري شي په پلزي شای په ټوله سیمه کې د بي ثباتي اور بل کړي. د افغانستان په کورونی چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفي د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوي وسی. د اورزګان د والی ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافات لامل د بی امنیتي او د ثبات کموالی خبر تایید کړ او په ځنګړي ډول یې د پوپلزو بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینی رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅه کوي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. د اورزګان د امنیت قومندانۍ مرستيال رحیم الله خان په دې اړه چې ولی د کندهار او اورزګان پر لار پرتی پوسټ له جګړې پرته وسلوالو طالبانو نیولې خبرې نه دي کړې خو د هغه د ډلې وغړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوسټو د ساتلو لپاره یو له سرج له هیڅ مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د تشاکو بونه درلو دي موږ له تندې مرکېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشين په اوبو تاند ماتوله کله چې طالبان زموږ پوسټو ترنج دیسول موږ لته شپې پرته بللار نه درلوده.
د خبر پښتونخوا ایبټاباد پولیس وایي د وینجلې په د سوزولو په توري د هغه د مور په ګډون څوار لس کسان نیولې 15 کلنان برین څور از وړاندې د ایبټاباد په دونګا ګلی سیمه کې سوزول شو و. په دې اړه به نور تفصیل ل په خبره د ازادي رادیو د خبريال په دې ریپورت کې وو.
د خبر پښتونخوا صوبې په پټاباد کې ځای پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یوې ځای جرګې سوال لسغړي د یوې انجلې د ژوندې سوزول په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې دا چې 13 د پټاباد په ډونګا غلي سیمه کې په یو موټر کې د یو پیغلوټي جلې سوزېدلې مړې موندل شو چې نامعلوم کسان ورته ور اچولې وو. د ایبټاباد ځای امنیتي چارواکي وایي چې دا مړې د 15 کلنې امبرینو چې د ځای جرګې د فیصلې پر وړاندې سوزول شوې وه. د ایبټاباد ځای پولیس یو مشر شمس رحمان د پنځمې پرز لبیلا بیل رسنیو سره په خبرو کې ویل پرانبرین تورو چې د خوخه د واده لپاره له کور په تختې دوکې د خپل یو ملګری مرسته کړې و. شمس رحمان وایي دنبرین د سزاون په توري د غد مور په کډون ځای جرګې سوال لس کسان نیول او زیاتوي دا افسوس نه کوي خا د اپریل په 9 نیټه رامسته شو وا چې دوه موټر په کې سوزول شوې وي او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یو پیغلوټې جلې سوزېدلې مړې موندل شوې وو. د دې پیښې محرکات دا و چې تر دغه پیښې مخکې یو بل جلې د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوزول شوې جلې انبرینې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په 9 نیټه د خلکو یو غونډه راوبلله او په هغې کې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګري له خپل محبوب سره تښتېدلې وه تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي. نو تر هغې وروسته دا جلې له کوره وستله او بیا وروسته په موټر کې اوسېدله. په عین حال کې د پاکستان ډانورس پاڼه د انبرین د وژنې په اړه په خبر کړي راپور کې وایي چلی تر تختول کې دا وروسته راخکل شوی او بیا وجل شوی چې له وجل کې د وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوی او بیا پېټرول پې پاشل شوی او ور ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې هغه نجلۍ هم پکې وژل شوې چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپل یوې ملګرې په تیښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هېواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 900 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلونو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هېواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تود هرکلی یې وشو او د اسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ایبټ آباد کې د جلۍ د ژوندي ساتولو د پیښې سخت نوټیس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرح وړاندې کړ چې ونه منل شو، خو په پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د بشرپالو حقونو نړیوال اصول شته خو نه عملي کیږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرایو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې اوادي شوې چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت خایده وی چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړاونو او جنگي جنایتونو موارد زیات شوې دي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې د نړیوالو حقوقو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د جنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي، خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. مرمندور هم چې د میانمار او انډونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه ستر ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي، د بحث یو موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لک تر لګه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمیر هیوادونو په دې ګمان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډاډه وکړه.
په مولدل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلمن دورهم وایي په نړۍ کې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی. د جنگي جرایمو له اصولو څخه وسمهال د افغانستان، سوریه او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقونو د قانون د عملی اړخ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقونو پر جزئیاتو او څرنګوالي خبرې وکړې.
اساسا بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگي قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. اگر په دمانه چې د حقوق او اساس او بنسټ د جنیوا د 1947 کال څلور کنوانسیونونه اګدی او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه او سره ځایونه کیږي او په مجموع کې دا بشرپال حقوق چې نړیوال حقوق دی هغه تنظیموي. دا قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي. په دمانه چې باید په جګړې کې ملکی کسان ضربه ونه ګوري، ملکی ساحې او عامه تاسیسات تخریب نشي، د جنگي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي، د جګړې تر ختمه پورې یا پریښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي هغه باید وژغورل سي او ټول انساني چل چلندونه وسره وسی. اساسي خبره د بشرپال حقوقو همدغه د مزارع او به عامه منفعه عامه منفعه تاسیسات تاوی په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو سانګزای صاحب، افغانستان کې خو دغه د تقریبا 40 کال نږدې جګړه روانه ده، او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوي په زرګونو پیښ شوې دي. څومره امیدواري شته یا څومره د امکانات شته چې هغه عدالت ټینګ شي یا تأمین شي؟
متوجه اوسئ دا کار منصورونه یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنګي ګروپونه حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربه خودن لیز به جګړه کې دا قواعد د افغانستان په شمول دې نه رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله کسان چې په جګړه کې داخل دي پرې قواعد نه پوهېږي. دوم، اصلا دغه جګړه ته هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا دی چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دنیا کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایمو مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادېږي. هغه زمونده که تطبیق کېدای شي چې دولتونه ورته متعهد شي چې هغه جنګي جنایتکاران چې په خواه زمانو کې جګړې کړي دي یا اوس کوي دا نړیوالو محاکمو ته وکش کړي، یا حداقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونه شي دا حالت به دوام کوي. متاسفانه لکه چې ما عرض کړم، په افغانستان کې په تېرو 40 کلو کې مختلفو جنګي ګروپونو او مختلفو دولتونو په مختلفو مواردو کې، حتی د افغانستان بین المللي متحدین په تېرو 15 کلو کې ډېر موارد سره دل کې سوي دي چې دغه نقص کړی دي. ساري په توګه د کندوز په جګړې کې د سرحد ډاکټرانو د شبخانه بمبار د امریکایانو لخوا دا خپل د کشنوا د کنوینسیونونو نقص ګڼل کېږي. زه متاسف یم چې نړیوالو قوتونو نه د افغانستان دولت مسلح مخالفینو او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسوال پوس هم رسنګونې درلودلې.
د استانبول په سرمشریزه کې چې تقریبا 2 اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسپ کې په اصولو کې بله دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټول نړۍ کې په جګړې اخته دي دا یې نقص کړی دي. اوس به ډېر ځله آماده نه چې دغه مسایلو له نقص نه تېر شي. ساري په توګه همدا اوس سوریې جګړه په حد حلب ښار حالات دا ټول د کنوینسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغې بین المللي متحدین د خواهت امریکا او بانډیوالانې، خواهت روسیا، ایران او بانډیوالانې، دوی هره ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د امبر کنوینسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لرې وینم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مو د ازادۍ راډیو مرکه واورېده. کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د دې ټولو لورو د همکارۍ د پرې کېدو سبب شوي. خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی به پرې نږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو د رقابت ډګر شي. ملالای بشیر په دې اړه ریپورت وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر څو کال وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې و او ویلي و چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټول بار پر خپل اوږو اخیستي او باید د دې جګړې تر پای خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو له خوا اقدامات وسول، ویل کېږي چې کرملین په یوه نوې سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگتن لپاره افغانستان په یوه ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکارۍ ډډه وکړه او د واشنگتن د رول پر وړاندې د درېدو لپاره په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې زورواکو ته مخه کړه. واشنگتن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف کڅه هم په دې ورستوي کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره همکاري نه لري، خو تیر کال یې ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټې سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپور نه خپاره سول. د افغانستان د ولسي جرګې مرستيال نذیر احمد زی وایي چې روسیې ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختري زوډالو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
نو موږ خو هیله دا چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې د پای دولت سره اړیکې ولري، خو تر اوسه پورې دا جوته نه ده. نو دا به اوس په عملي معلومیږي چې دوی څه کوي په آینده کې.
د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیدنی په دې نظر دی چې له افغانستان سره اړوند د مسکو نوې پالیسی له هغه هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي چې روسیه د نړۍ لوی قدرت کړي. دی وایي ویل کیږي کرملین دې نتیجې ته رسیدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار له کموالي سره تړاو لري.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو اتنیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړی د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر د فا وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر شمی رسنیو ته پاستولی پیغام کې وویل چې د دفاع وزارت لپاره د ستر درستیز د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان او امدارنګ محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه ولسمشر لخوا منظور شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړې. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 15 تنه ملکیان وشل شوي او 15 نور شوبل دي. د سوریې د اپوزیسون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباري شوې ده چې لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره ګډ کار وکړي. او په لندن کې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ موږ عموما د محل یو کلی زرقه ګونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګ د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ یو کلی زرقه ګونه ډرامې ته له یاده مباسي چې ورسره ډرامې پر موضوع یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې لمل مسره شوندې بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرقه ګونه
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شونځي مدیران نکسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرطنامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همایرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلاره هم دومره لرګي بس دی نور مو ماته و.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم زړه مې دای ته جوړي په حول ورسته لږ د تناره کلچې پخې کم.
ښه نو چې دا څه ده ښه ډېر لرګي به مات کم.
زه به هم له دې ورسته هره ورځ کلچې پخې کم.
ملنګ کاکا پریږده چې زه مات کم.
ژوندی اوسه جنغه تروسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شنو راغلی.
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. کنه نه لرګي ماتول څه سختي لري.
ژبه د ډېره اوږده شوې ده.
خدایا ما کومه بده خبره هم نه ده کړې. سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مر ځان سره مه بونګېږه دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جان اغه ته ځه دکان خلاص کړه زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا ځم. هغه د دکان کلی خو راکه.
ښه صبر ها واخله پام دی وی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ور نکړي. زه یو ځل پټو یو خواته ځم بیا درځم.
سمه ده کاکا به خدای په امان.
یا خدای په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او خزي دا خی خبري نه دی چې ته یې کوي.
بي خلی ونه شوی ما کاش کې زمون روزګار خو خوای.
ها خدای مهربانه دی خو سخت کلمې د ځمکه حاصل ته اندېښ نه ده ځکه کیمیاوي سره مې بيخي ورته وانه خسته.
په څه باندې خسته وای؟ یا څو غرانه چې تر سره و په غدن دکان غراو کړ.
هو خبره هم داده خدیجه
رښتیا د پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریرونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او ریندار وبخښي، که هغوی ژوندي وای اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان هغه خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي، کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړې په خوله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې، څنګه وکړو، مجبور یو. زه نو ولاړم د ځمکو خواته، بیا دکان ته ځم، لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې چیرې؟ ته راځه چې دا توشکې وباسو.
ښه مورې، دادې درغلم.
هله زه ښه لورې چې ناوخته شو، اوس به دې پلار راشي.
مورې شفقت اندارمې، داسې زما پلار ته په تمه ده چې څه وخت به راځي او څه به وایي.
خدای دې وکړي چې پلار دې د اسلام پاک له یو ښه زیری راوړي. دادې در وایخله، پام کوه چې درنه په ځمکه ونه لویږي.
اخ مورې
جار دې شم لورې،
څه کوې؟ سر دې راته ژوبل کړه.
پام مې شفقې ته شو، رانه ولوېده.
زرمینې نیم څومره ځنډ وکړه، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا را باندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندارې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دې فرزانې پلار راغی. ستړی مشې.
ستړی مشې نهیم وروره، بخیر اغلې.
خیر یوسه.
څنګه نهیم وروره، څه وشو؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې خلاص یې وګڼله خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه یې دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نور اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلاني او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. بیا هم شکر دی چې په کلونو زندانی نه شو. او رښتیا هغو نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران و، اسلام یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی و.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا باد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلام ډزې کړې وې.
زه شفقې شکر به کوو چې اسلام د هغوی له جنجاله خلاص شو. دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله.
ګل محمده زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو اوس ملک صاحب سمره ته غوسه و، ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه ادې، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دکان ته ورشم.
سمه ده زویه ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په درباشي زویه.
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه، ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تک شوق وکړي.
جار د شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې، ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
ادې ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم، که نه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
ای خدایه څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دکان خواته. چه کوې ادې؟
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دې د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې، یو غریب ته یې ورکه.
رایکه لاړم.
زه په مخه د خاشه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دکان کې وي.
ولی جانه، ولی جانه،
اوهو سلام ګل محمد، خوش چې په خیر راغلی، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه زم. که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډیر خپه شوی یم.
ښه ګل محمد، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډیرې سختې ورځې او شپې مې تیرې کړې.
زه خوشي چې د مایانو خوراک نه شوي وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم، خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو، ډیر بد ساعتو. ای ولی جانه، پوهیږي دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره، ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي. زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
اوهو، دا یې څه کړي؟ ونجلۍ، تا د پلار کره جامې نه ومینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری د څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې، ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، رایک چې له سره یې ومینځم.
در وایخله، ښه پاکې ومینځه.
ترورې، ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر وه چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي، په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې، راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطلم راوړم.
لږ زر شه، سطل دی خو که چې اوبه پکې واچوم. وښځې، تر هغه ورځې دې دعاوې کولی چې نازنینه دې انګور شي. اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خول هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره، ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینه من انګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه چې لرګی راکړه چې سماوات کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه، دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکې.
ښه سمه ده. نازنینې، کالي او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبری چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه و که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دادی، که ته باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت دوران ستا وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلمه به شما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلمه شې.
ترورې، له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زر غږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف زدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په دې اړه تر اوسه کومه اداره کره شمېره نه لري. له دې ورهاخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع یعنې د یتیمانو په حقونو غږېږو. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکړئ. اورېدونکو ته مو وخت راغئ. په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته.
یعنی درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو. که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0896 01 شپېته 01 شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو تر څو اوریدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر څو کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چاته ویل کیږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي، هغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي. او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی، وی فرمائی چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کې چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک، سکاک وغیرہ ضروریاتو کې یو ځای کوي تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي. مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مگر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت ته دنه ناراضه وي، بغیر لغه نه الله رب العزت دته جنت ورکوي چې دی د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شو، هغه عاقل شو.
همدې حقونو ته راځو. بیا هم په ډېرو سیمو کې دا هم رواج ده چې مور مړه کېږي، هغه ته هم یتیم ویل کېږي. تاسو پلار قید کو، دې کې هم څه توپیر شته؟
توپیر شته دی په دې کې، ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربانه پدی وی چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعہ چې ده هغه پلار دی. او اکثریت میندې هم د سوي شغې تعلیم یافته وي، پلار نه وي به هغه ورته نفقه راوړي. نو مور پلار دواړه یو شانتي دي، خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې
ښکیلوي.
او که چېرته پلار ژوندی وي، نو پلار طبعا بل واده کوي، نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي. داسې شته دي مونږ جامعه کې وینو، لیدلی مو دي. نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي.
همداسې ده. اوردونکو هم لرو، لومړنی اوردونکو توخی اخلو له زابل نه زموږ سره اړیکه نیولې. توخی صاحب ډیر په خیر راغلی، ستړي مشئ.
په خیر و کې څو ورځ درته غواړم، تا او استاد محترم مېلمانه او ټول اوردونکو خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم.
مننه. خیر اوسې. په خیر راغلی.
دا ستاسو نن د یتیمانو په حق له خبرونه ځانګړې کړې ده. موږ به هم یو پوښتنه یا یو څه نظر کوو. واقعا چې یتیمان ډېر د رحم او د وسیلې وړ دي، او په شریعت او په قرآن کریم کې په دې کې وار ذکر او یادونه شوې ده. نو رښتیا هم پر یتیمانو باندې باید موږ وسیله وکړو او د کونه خرو. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې په وضوحه صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه فلا تقهر، دا خو د آیات کریمه د امر د ستاسو پر یتیمانو باندې قهر م کوي. نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر ځای کول نه او قهر دې څوک پر یتیم باندې وکړي، آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده؟ او بل د زه خدای پوښتنه لرم که چیرې ښځه د یتیمانو دپاره وسي جوړېدلی شي او که نشي جوړېدلی، او د علماو سره او د یتیمانو دپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي؟ دا زما پوښتنې
توخي صاحب ستاسو نظر او پوښتنه م واخیسته. خیر اوسې مولي صاحب یاداشت کړه، اتمن درته ځواب درکړي او بل اوریدونکی مخلو بیرته تاسو ته راځو. مهرباني، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نظر یا پوښتنه که لرئ؟ بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده، مستقیمه خبرې کولی شئ.
السلام علیکم زدران صاحب، سلام تاسو ستاسو میلمه مولوی صاحب.
وعلیکم السلام. نوی الله ستړی مشه جوړ بخیر، بخیر راغلی ان شاء الله.
ډیر زیات مننه، په خیر اوسې. مننه کوم زدران صاحب، نوی الله د زابل له د ارغنداب له سره د شیګانه کې رسیدم چې نوی الله دا چې بل غزنی مې د سره په تماس
کې مولوی
صاحب پوښتنه کوم.
مهرباني
مولوی صاحب. مننه مولوی صاحب محترم، نه مې همدا پوښتنه د مولوی صاحب اوس وخت مې ډیری همدا چې خلک لیدلی دي د یو که یو څوک مړ شي، شهید شي، د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي، د هغه میرمن پاتې شي، د هغه مال و زمین ځکه پاتې شي، نو د دې یتیمانو له مور سره یو بل څوک راولاړېږي، هغه په خپله خوښه ورسره واده د دغو یتیمانو بچانو له مور سره هغه چا ته واده وکړي، خو دا سړی همهغه کور ته ورځي، په دې خاطر ورځي چې هلته زمین ده همالته ورځي، هغه سړی هلته دغه میرمنو دغه سړی هم دغه د یتیمانو په ځکه په مال ورسره ګزاره کوي، د هغو څه شي هغه خوري، د هغو د کور شی مه خوري، هغه ورته څنګه دي ورته روا دي که نه روا؟ مننه کوم د خدای
کوم چې مولوی صاحب اخیستې. دواړه پوښتنې مولوی صاحب ډېرېږي، نن اوریدونکي د نظرونو په ځای پوښتنې لري، ځکه موضوع مهمه ده. اوریدونکو ته بیا وروسته ورځو. مولوی صاحب مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوله پوښتنه د توخي صاحب وه، له زابل ولایت څخه. دی یتیم دی مال و اما الیتیم فلا تقهر، چې الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې آیت نازل کړی ده، داسې نور آیتونه راغلي: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سوره النساء کې راغلی ده. الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي: بشک هغه کسان چې یتیمان دي مالونه په ظلم سره خوري، دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. نو داسې آیتونه نور هم ست دي، لدی معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده، او کبیره ګناه ډیره لوی ګناه وي. او بل دا چې دا د انسان حق خوړل دي، او دغه ګناه په توبې سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپل ورته عفو ونه کی. نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي، که عفو یې ورته وکړه، بخښنې ورته وکړله، نو د دغه انسان غاړې خلاصیږي، او که بخښنې ورته ونه کړله نو دی به حق ادا کوي، ځکه دا د بنده حق دی. او الله ربالعزت چې ګناه کبیره بخښي، هغه هغه ګناهونه کبیره بخښي چې د الله ربالعزت په حقوقو کې وي، حقوق الله کې وي، نه حقوق العباد کې. دا حقوق العباد دي، نو د حقوق العبادو په ګناه کبیره کې هغه وخت ګناه معاف کیږي، الله رب العزت خپل حق ورته بخښي، لیکن بنده حق هغه وخت بخښي چې کله بنده خپل عفو ورته وکړي.
مهرباني.
نو بیا الله رب العزت دی په ګناه کې نه نیسي. او نبی الله ورور چې له زابل ولایت و، خو اوس یې له غزني نه ټلیفون کړی و، هغه هم داسې یو پوښتنه وکړله چې له یو مور سره بل کس واده کوي، او له هغې سره څو ماشومان وي، او د هغې هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغې نه یې خوري، دا ظلم دی؟ الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی ده، دا د تراوه نه دي چې دی تر نه وخوري. اما هغه حق چې د مور دی، چې ترکه ورته وایي، هشتکې ورته وایي، څوک ورته اتمه ایسه وایي، چې د مور په حق کې له میراث ورته پاتې دی له میړه نه، له هغې نه دی کولی شي چې استفاده وکړي هم د ښځې په رضاعیت باندې، چې هغه راضي وي ورسره. نور د یتیمانو حق خوړل دته ظلم دی او ناروا.
او په حق باندې کافي وغږېدو مولوی صاحب، بل هم چې د یتیمان پاتې کېږي، تا مخکې مو له بلوغ نه مخکې وي، واړه وي، د هغوی په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې هغوی څنګه وپالل شي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم، چې د قیامت په ورځ به هغه چا ته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي، او له هغه سره نرمې خبرې کوي، د هغه په یتیمۍ او کمزوری باندې رحم کوي. نزهت المجالس دا حدیث روایت کړی دی. البته هغه احادیث چې ضعیف وي، هغه هم په فضایلو کې د شریعت له نگاهه درست وي. نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورو کورونه کې هغه کور ډیر خدای چې یتیم سره خرابیا کوي او د مسلمانانو په کورونه کې ډیر بد کور هغه کور دی چې یتیم سره خراب سلوک کوي. نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې د هغه مال په خپل مال کې شریک نه کړي، ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکوي، نو ولې دې هغه یو یتیم یا دوه یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري. اما شریعت دا جواز ورکوي چې په اندازه دې لګښت مصرف دې هغه کولی شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې، خو ډیر کم به داسې کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه د یتیمانو مال نه خوري.
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب. د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمع الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړي. مهرباني تندر صاحب خیر راغلی.
الو السلام علیکم، سمع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایتم کنه ول سلام ته خبرې کوم. یوسف خان زدران صاحب ساده فلمونه ملمتا از دې رل ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلامونه وړاندې کوم. مولوی صاحب ته هم پاتنه دا ده چې یو یتیم چې هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څومره مجې پورې باید سره ووسی، آیا دې د حقوق دین تر پښو لاندې کیږي؟ آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څنګه کې؟ نو ډېره مهرباني وي، بل موضوع مو ډېر خپل موضوع ټاکلی دا ډېره مخه
شوه. مننه تندر صاحب، مننه تاسو له اړیکې نه. بل اردونکو ما خلو ورسته اړیکې وي ممکن، ورسته اردونکو وي ممکن خاده اردونکو اړیکې شلېدلې ده. مهرباني مولوی صاحب.
سمیع الله ورور ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې مه حدیث ویلې، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم په مال کې، دی یتیم په یعنی تر وخت پورې چې د خپل کفیل کیږي، یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي که عاقل وو پوهېده چې خپل مال نشي ضایع کولی او خپل مال نه ضایع کوي، هوښیار وو. موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر زیرک وي، هغه د خپل مال سره فرستی کولی شي، نو کوی شي چې هغه جدا ژوند اختیار کړي له مور سره. او کچرته د پویږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري، سواد یې نشته دی، او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمینه هم نشته وسره، نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکړي.
څوک لومړیتوب لري چې بیا هغه وساتي؟ ترونه
لومړیتوب لري، ماماګان لومړیتوب لري چې هغه وساتي دغه کفالت کې تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستلی شي. نو لومړیتوبونه تر ټولو نه ښه لومړیتوب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډیر مترحم وي. نو موږ او تاسو په ټولنه کې ترونه ډیر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي، نو که چیرته تر ظالم نه وي ظلم نه پیبانی کوي بیا دی یو کور دی، بیا نو حق اولیت تر دی.
یا ورسته اردوونکو اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخنم غواړو. مهرباني تاسو منتظر پاتې شوی که خپل نظر یې پوښتنه مننه. وعلیکم السلام. مهرباني
انایت الله کنه ولای د توقیع ولسوالۍ څخه فل حل پکتیا ولایت څخه.
مهرباني انایت الله.
دغه یو پښتنه مې زاد مولای صاحب نه چې کله په کور کې تیم یو وای تیم پلا او فات شو اپ شریک کورنۍ کې د نور ورونو سره یې د دې تیم مال کوم د شریک دا وکي استعمال شنو څه ګناه باندې لري؟
فکر کوم مولوی صاحب مخکې وویلې، مننه بیا هم ستاسو اړیکې نه تر اندازې قدرې استعمالولی شي. همداسې مولوی صاحب تاسو همداسې
ما مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث وفرمایو هغه کې تشریم دا وه چې هغه یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازه د ضرورت چې د هغه ضرورت پوره کیږي باندې هغومره مال دی مشترک استعمالولی شي. او داسې نه اکثریت کورنۍ داسې دي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدلی چې د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وه او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د سقات کوي د خیرات کوي او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې نو سقات وغیرہ خیرات دا شریعت کې ستدي خو په هغه اندازه چې کله د خپل مال د خپل مال چختن وي نو دا نه چې تلاش په سود باندې واخلا یا په اطراف کې وایي لالي فاول باندې غټ خیرات کوي دا ټول ناروازي
تاسو په دې ټول نه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولای او کومه غ څه دي چې نه مراتیږي د ایمان په برخه کې تاسو هم زوروي ټول خلک زوروي
زه چې زوريګم همیشه د یتیمانو په حق کې په دې زوريګم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابر لاري د غوندل لاري نه همیشه دا شیان رسول دي خلکو غوونه ته نو ډیر زیات مدا زوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه دسی خړل کیږي لکه خپل مال او یتیمان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي مور ملاړ وي خویندې ملاړ وي او خیرات غواړي ماما خیرات راکا کاکا خیرات راکا هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي نو دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي هغه پسې خیرات
نور هم قرضداره کړي
نو بیا دوی پرېږدي او د دوی خو میراث نه ورکوي نو دوی پرېږدي.